سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلاسه د رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د خبر پښتونخوا په کورم کې د شیا او سونیا ترمنس د سمکه پر سر پر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو تنو ته ورسید روغتیا چارواکي وایي تر اوسه په دې نخته کې شل کسان وژل شوي او تر یو سلو بیا نور ډیر ټپیان دي د سمکه پر سر د هلانجا د جولای پسلر وشتمه د کورم په مشهور سیمه کې د مدیګي او مليخي لوکل ترمنس هغه مهال پیل شو چې دا بیا جوړی به انتقال سمکه پر سر تلانچی هوارول لپاره چرګر ټوله شو باندې به په دې اړه نور توضیحات پر راپور کې درکړو دا سربیا ټلویزیون پرین شنبه وویل چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپ کېدو په پیښه کې ډېر شتنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسېرن وو او ژر له روغتونه رخصت شوي دي دا پیښه د جمعې په ورځ بیلا پانلاګا ښار ته نږدې په لویه لار کې وشوه سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده په 2023 کال کې نږدې سل زره پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلې پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره له کړې ژمنې په شا شوی دی په چمن کې زرګونو کسانو کبه نهه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پرلت وکړ چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره یې د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو تېر اونۍ پاکستاني چارواکو وویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پخوپشان اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکیرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي خو وړمه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ویل چې د پاسپورټ او ویزې د لرلو په اړه د پاکستان د حکومت په پرېکړه کې بدلون نه دی راغلی د پرلت غړو پرون وویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي دا چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې نن یکشنبه د ځمکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمې په نوم سوایي طوفان وروسته رامنځته شوې ده د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د لوېدو له کبله پرون مړ شوی دی دا پیښه په ظاهره د طوفان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله شوې ده او په مالی کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پرون ادا کړی چې د الجزایر پولې ته نږدې لسګونه حکومتي سرتیري او د واګنر ډلې روسیا جیران وژلې دي په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې د څو سپین پوسته کسانو او د مالی د سرتیرو جسدونه ښکاره چې ویجاړ شوو موټرو ته نږدې پر ځمکه پراته دي د شوټر پرس خبرې اژانس راپور له مخې د مالی پوز تر دغې ده یو ورځ مخکې ویلي وو چې دوه سرتیري د سخت دریځو په برید کې وژل شوي او لس نورو ټپیان شوي دي پوز ادا کړی وو چې ځواکونه یې نږدې شل وسلوال وژل دي تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واورېدلی شئ په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبر درا کړ چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی بل پلو بیا خلک شکایت کوي
بې وخته باران هم وشو کښتو ته فایده مونه رسوله بیا په زم دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله او فعلا چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده
دا چې اقلیمي بدلون په افغانستان څومره اغېز کړی او په افغانستان کې څومره خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي وړاندې په دې اړه څو زیاته لرو میدان وردګو ته به هم مور شو چې په لومړي ځل هند ته د زردالو ګیلاسو صادرات یې پیل کړي دي دا چې په افغانستان کې د میدان وردګو زردالو په کمې وړتیا درلودو سره ډېر شهرت لري په دې اړه به هم درته څو زیاته لرو نن د تور زیلي یا زیړي نړیواله ورځ ده
دوس مستر کې مزیر دی وکه مې تور غونې واولې ټول بدن مې خارښ کوي و یا رات دې حال خو دې په حال یې نه زو یت شم نه سم کولای نه چې بس ټوټه ما
د دې سره به را په پښتون خاص کې بکور مې ته هم مر شو او هم درنګ نړیواله مسله ته به هم تم شو نور مسله به مشتمل تي امه
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوې په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانی یو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په خرابېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې ویلي چې وچکالۍ، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل حدیث پردیس نور.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې دغه راز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبله ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تیرونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو. په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زمده دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي د پروان ولایت اوسیدونکو حیات الله صدیقي وایي چې ورستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د سخاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک لړی ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
پوسیمه کې ورستۍ
ورښتونو
د خاغلی صدیقي په خبره کې څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
وځه زه درې خبرونه چلوري ساته دوام لري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفوند نسیوش 25 متر او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي ورمشو. خیبر پختونخوا ته د کورمی په فرقیز تاریخواله کې د وجل شو کسانو شمیر شلوتنو ته رسیدلې دی. رښتې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کورمی کې په روان فرقیز نخټو کې وجل شو کسانو شمیر شلوتنو ته او د جوبل شو کسانو شمیر تر یو سلو اویا ډیرو ته رسیدلې دی. دا نخټو زیاتره ټپیان د پاڼچنر مرکزی رښتون ته لیکل شوې دي او د دغه رښتون د مشر په خبره باندې چې د دوی جوبل شو کسانو نو درملنه روانه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاسیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال تاریخ او رکسي وای د کورمې په پښور سیمه کې د مديګي او مليخي لو کلو ترمنز د زمکه پر سر پیل شوې لانجه د بلشخيلو خورکلي صدې سنگيني سپینشګي او پیوار ترسیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوه کورنیو ترمنز د زمکه پر سر لانجه راپورته شوې ده. د مليخيلو کلي اوسیدونکو حشمت علي د جولای پاتل رښتمه مشال لري تو ویلی وو په بشوره کې د یوې جرګي پر مهال دا ویا جریبه انتقالي زمکه د لانجې د هواري پر مهال د زی وشوي چې لکبلې نه خطر منست شو. دا پاره چینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای و وشتمه مشال لري تو ویلی تر اوسه په دې نه خطه کې 44 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپيان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. پاسیمه کې د مشال لري خبريال طریقه ورغځي وای سیمه تاله هنګو د مشرانې و جرګه د جولای په 15 وشتمه ورغلی و چې د دواړو خو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو حڅیت روسا ناکامی دي. دا ورغځي په خبره د څلور ورځېنی جګړې د کورمی اوسیدونکو کې لري رستونځو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دي، هغه معطل دي او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دي، بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور زوتونه چکم دي هغه امیر غلې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات مخې ترغلې دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې وي. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقیز او تاریخوال یوړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د زکون کې او سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال رادیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولی په کورمه کې د جګړې لکبل خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلی. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې لکبل ټول لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2001 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپيان شوي وو. د غدواړو خواوو په 2003 کال کې په امریکا یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لا میدان وردګ ولایت څخه په نومړي ځل هند ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږدولې دي. د میدان وردګ ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي باید دغه لړۍ جاري وساتل شي. ورزو تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د افغانستان دفاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر
د میدان ورده ګولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
زه د افغانستان دفاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې. او دا یو ډېر نیک کار سوی، مثبت کار سوی که دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ دفاره ډیر بهترین کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه ده چې موږ د بزګرانو دپاره او هغه کسانو دپاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي دغه دفاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي ترڅو پورې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې د هم ورته احساس لري.
صادرات هم دست خارج تشی مثلا در شای بده خور غریب ده پارا که کمت پیدا که او وقت خوب یا پاکستان تا یا بله خاطر پا نینگه کمت لده بوس پا باید لده بوس پا انشالا ده ده طول ده پارا ده در غرط اختخار ده انشالا چه ده تجار ده پارا ده مطروان ده پارا ده ده آسلات والا ده پارا ده طول تا ده غد انشالا نک بخدی ده انشالا خدای پاک در نظم تو پیکار که انشالا ده الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وای دی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړی دي. نو موري وای لدی وړاندې د غولایت حاصلات گاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو پکښ کې کم ګټه او ان کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لاله الهام سخ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. او سخ کال لاله الهام د لمړی ځل د سي له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد د زردالو او ګلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لمړی ځل د سي هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایی بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دي ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لري چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
دا یادونه ورد چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډیر زیانونه اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه د نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورشو نړیواله موضوع به راواخلو. اسرایلو نن یکشنبې د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا وروسته تر دې دی چې حزب الله ته په منصوب یو توغندیز برید کې د اسرایلو دننه لږ تر لږه دولس تنه ماشومان او تنکی ځوانان ووژل شول. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټوډیو کې د لودین صاحب ستړی بشي کې تاسې د دغې خبرداری نور جزئیات راکړئ.
او ډیره مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دو سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکی ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدول شمس سیمې د دروس کلي کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید د فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنهکه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوز بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورسو د زیر زیر زیړی پړه باندې چې پټ یا غلې وژن کې هم بولی چې زیات وورو د حق قربانیانو خبرې به هم وورو چې په دغه مرزخت دي
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روختون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روختون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو خلکو راته ویل واده دي زیړې ده
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روختون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی
اوس می سترګې می زیړې دي غوښه می تور غونډه واولې ټول بدن می خارښت کوي یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شی نه سم کولای نه چې بس پوتې ما غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړلې پړکېږي
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د پنځو اومده ډولونو له ډلې یو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه او 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ 20,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نور ته خطرناک دي
لکه ست تداوی په پېښور کې وکړل بیا تام نه شول دغه ته نه بیا د ښولم بیا راولم د کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې توویزین او لګینانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو لسوالی اوسیدونکو 53 کلن عبد القهار ل ډیر شکلون راهیسه په تور زیړی اخته دی هغه وای دی موده کې د موضوع او درملنه دواړه کړی خو زیړی لا بدن کې پات دی عبد القهار وای خپل به وزله د یو انتانی روختون کې د تور زیړی وړیا د وانشته
نو اوس په دې شپخانه کې په کړکه ما دا و ګولې نشته دي هغه کله چې دا و خلاص شي بیا دی په څلور ځان ته نشي کولای نو بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دې اقتصادي وضعیت مې بيخي خراب ده
عبد القهار زیاتوي په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مسترګې دیلې دي او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات بده باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینما نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دیګدل نو ما ته چې کاور کې مې نه تو کل چې کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه دا د ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړز ته غوړه کړی دی د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر ډیر شو ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکبل مري او په وینا یې د دغه ناروغي د خې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندی ګامونه پورته شي د دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیون کسان په زیړی اخته دي هر کال تر 1.3 میلیون کسان مري او څه باندې 2 میلیون نور پرې اخته کیږي
سایکو نو کاسا چبیر
د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کېدلې شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي کچېره د پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې ترڅنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړې باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړې چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړې وي یا سپین زیړې یا زیړ زیړې که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي، هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړې یو شمېر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړې ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پیچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړې د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خپرونې څلرویشت ساعته دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یوویشت پنځه ویشت متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. پښتو خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. په دویمه نیمه کې درته اوم ورځ خپرونه لرو.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوته زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته محرک علیکم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمنه په یو سلو څلور کلانې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکی برېټانیا داسې ماشینداره جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوي پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره ونی ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي کنه. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکي تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کله راغی د خپل پاکستاني وروزي او د پاکستان موافق خلک وږي، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دې هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن څرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په دې ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان پاکله تر سره کړي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وای د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستاني دسیسه و.
خو دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو چوک نه پرېږدي چې افغانستان دی خو د اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان دی.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په ترانکوټ کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ
په دواړه لاریونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لاریون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی باید ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغله دی په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داشل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړې ده.
د پاسپورت باندې راغلا کوم شناخته کارت څوک نه راغلا کوه فورم دې نه ځواب تذکیره څوک نه لکول دروازه کې راوګرځول به ته واپس راغلا کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورتناسو څوک چاته اجازه نه ورکوش کړی.
موږ فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړی دا هغه چوره نو نه پېښو واه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
د افغان کډوالو د راجل د څلچو چې موږ یو کوټه د دې کوټه نو څو دفعه هر چا دې څو په کار دا دی چې موږ د خپل خپل مسونو باندې چې دا یې نه وایي تا دا تجنار بلکې دا د تجارت د ټول راتلو د اقتصاد یا نه د ټولنیز هر اړخ چې موږ د مسؤلیت لرو سینه او د دې خپل لپاره د ټولو
بیا هم سړي مشي د ایوی ونې پتیرې دو طالبانو لا هم د خپلواکي اروپا له مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته تا د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن د وروستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واکته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري و او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو. ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیري په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ما ته په تفصیل سره دا صورتحال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سمره مشکلات وږي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما، علما د من سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دغه بیا بیخي ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر اغسی از خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهي، نو دغه شي کې ډیر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به لرې مونږ خو نه لرو. ولا جنرال صاحب،
موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، د یو ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان دسیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل وو. د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پښتنه وکړه او هیڅ هم د دغه عمل تر سره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لېږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شول. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېده او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غي نه پز د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوډ باندې وښته. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وسغه الکان په سپین مټر کې راغله. لو سې کله ودرېده د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، غاډي یو څنګ تک ځوانان تراکته کړ، په غاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راځيږي استمنګ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې د خبرو وکړې وازی د ګلمن وزیر د په شهادت رسوي، به ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کولا غ خبرې یو د پولیس افسر سره هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف سوي دي.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس مولا متي الحق خالص لمنفقې وروسته حل شوې نه دي. لدی ټولنې نه آزادۍ رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوی ټول رئیسان له دندو ایسته کړی دي. سرچینې آزادۍ رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقرره ډیره لږه موده شوی، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متي الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسي وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورن جن د خپل تذکره څوک نه لکول دروازه کې راوګرځول به ته واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څو چاته اجازه نو کوشش کړم. موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روانې کړې دا هغه چوارلو نه پرې شو واخ د تذکره والا نه پرې شو نه ولدک تذکره پرې شو نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ ولې
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی و چې پرچمن تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډب هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز شوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 25,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډې ته او د ویش منډې څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي. په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدونو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو د تیر ونې لنیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبی پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حساب للی ویل دي د دې سیمې خلک لخپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې ورسره لاغې د وی خبرې کړي ویډیو لاله وکړي چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11 د شاوخوا څلوي غزر پښتنو سیاسيونو فعالانو او استادو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوي، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیرونې تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتللي پیر هم جوړ کړی و چې ځایي خلک یې د هر کلي لپاره آن پښو تور پرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستانی ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه یې ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څه هم لکار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 144 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم ده. هغه ویلي له نوي کلون راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې 3 ورځې کار کوي، کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو بو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غوونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډلماولي جهیل د خپل دغه موسیقیت لبرکت اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هواد په یوه باورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضايي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د باورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د باورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوګنونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمه کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغه وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
زکه زړه افغانستان دے وطن سمجھنا تو